ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیرین کې هلی او سلامونه او منی د خبرونې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا مالی بجټ دی او د دغه بجټ تفصیل زمون سره په یو راپور کې دی چې د سر موضوع مو دا د ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي کتر پای مور سره ملتیا او کده سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي پړمبې د نجیب عامر نه د دې غړې خبرونه
د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د کراچۍ لوري ته د روان سمندري طوفان زور کم شو د ستر صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی خو د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ ادارې مشر د زاپوروژیا ښار د ایټمي بټۍ دوره کړ د خبرونو تفصیل ل بهیره یربا پورته شوی سمندري طوفان د هند ګجرات ریاست ساحلي سیمه ته رسیدل خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې دا غوی لوري ته د به پر جای پنوم د دې طوفان زور نور کم شوی دی د پاکستان د چاپیریال او اقليمي بدون چارو وزیر اشرف رحمان وایي د طوفان رفتار ورو شوی دی خو په مرکز کې د نن د تیزو بادونو بخارات او شدت برقرر دی نو وړي پرون نو وخت پر ټوئیټر لیکلي ل خلکو هیله ده چې نه دی ډاریږي ټول حفاظتي اقدامات شوي هغه له خلکو غوښتي چې د طوفان د ننداري لپاره د اوبو خواته لورته ډډه وکړي د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې له خوا په خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی یاد سمندري طوفان د کراچۍ له جنوبه په 260 کیلومتره د ټټر له جنوبه 180 کیلومتره او د کیتی بندر له جنوبه د 130 کیلومتره په فاصله کې ده د پاکستان حکومت د طوفان د ممکنه خطرونه د خلکو د ژغورلو په خاطر تر دې دمه 2.3 میلیون زیات کسان خوندي سیمو ته لیږدولي دي د بر او رګزو په خدیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د وستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي د مزدوران چې شمیر درې دی د جون په 14 کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوی دی د بر او رګزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وایي د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شیفټونو کې 20 کسانو په شیفټ کې کار کوي او 60 کسان چې کوم دي دا ریسکیو 1122 دي
په کان کې د بن پاتې مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې سره خودل کیږي د مزدورانو د اتحادیې او مشر عبدیار وایي د پیخه د ټیکادار او د انتظامی د بیغوري لوجې رامنځته شوې ده د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی یادې ادارې وړ مورس یو راپور خپور کړی چې په کې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پنګا چونې ته ادامه ورکړي ای سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګاری کې دوه کچه په سرګن ډول زیاته شوې ده دی وايي د بیروزګاری لوجې بشري بحران لا زیات شوی او لوجې مازور کسان تر ټولو زیات غیزمنېږي ای سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي دا غو مازور کسانو سره مالی مرسته کړي چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټي دی وايي د روان کال فبراير او مارچ میاشتو په منځ کې 3,912 هغو فامیلونو سره مرسته کړي چې کورنۍ کې مازور کسان موجودو د مشال لډیو افغان څنګه ازادي رډیو لیکي په دی اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت د نظر اخیستو هڅه کړې ده خو دوی نه دی بریالي شوی د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافائل ګرایسی ویلي د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې موجود ایټمي پاور پلانټ وضعیت د کاخوف کاوبو بند تباهي له وجې جدي دی خو د نوموړي په وینا د وضعیت ښه کولو لپاره تدابیر نیول کیږي د ایټمي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر ګرایسی پرون د روسي تر قبضې لاندې زاپوروژیا ایټمي بټۍ ته د پلټنو د ماموریت د مشر په توګه په داسې حال کې ورسید چې د اروپا تر ټولو لوی اټمي مرکز د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپارېدلې دي تیرونی د کاخوفکا بند نړیدو له وجې د زاپوروژیا بټۍ ته د اوبو رسد کم شو یا د بټۍ ته د اوبو رسد د دې لپاره ضروري ده چې د بټۍ ریئکټرونه له ډېرې تودوخې وساتي د اوکراین زاپوروژیا ښار ته د ملګرو ملتونو د دغه لوړ رتبه مامور د سفر اعلان د اوکراین د جوهري انرژي د کمپنۍ له خوا پر ټلګرام باندې وشو ګراسي ویلي تر 3 ساعت وړاندې پورې زپردینه پېدم چې دلته راتله او د دې بټي څخه لیدنه هم کولې شمو کنه. نو موږ خپل دا سفر انتهایی مشکل خو مهم بللې. د ټمی بټي له سره نیورستو چې د ګراسي قافله بیرته ستنیده نو د لګي شبي د پاره د ځان ښکار شو ځکه چې د ډز وازونه وریدل شول. خو د ټمی انرژي د نړیوال ادارې یو وین رويټرز اجن سویلی چې پلاوی ته فوري خطر نه متوجه یا د ادارې د دغه حادثې په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خبر نه پای.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالبه هم واری. ویل کېږي د خیبر پښتونخوا بجټ به د روان کال د جون د میاشتې په شلمه وړاندې کېږي. په دغه بجټ کې د قبایلي دلو د پاره څه دي؟ د قبایلي دلو یو پخوانی پارلماني غړی وایي چې قبایلو سره جمنې نه دي پوره شوې.
د ار ډی پی چې کوم وا تلر وشتا ربا با سالانه وا او هغه هم دوی بچ ډبل کوو پای خو سه پوره ډبل نشو.
د اورګزو د کوېلې په یو کان کې مزدوران د ننګیر دي د غوې د ژغورنې د فار عملیات روان دي. د دغه سیمې ډیپټی کمشنر وای
دا کوم کسان خطی دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې 150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي. لیکن 90 لیبرز دي چې کوم شیفټونو کې 20 کسانو په شیفټ کې کار کوي. 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې خلکو مظاهره کړې ده او دوی غوښتنه لري. دغه ټولنې مشر راشد خان وای
خو زموږ د سلور چې کوم دغه خبرې وي هغه میوزیک والے سره وي. زموږ بیا احمد ګل استاد او کمرجانا په راجپوشي و ای خبره و بیا چې زموږ ویب سټ او اخیری د افغانستان زموږ موسیقارانو باره کې
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی او لوستلی شئ. او د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یوټیوب باندې ملګری شئ. د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د نوي مالي کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ کچه 650 روپۍ ټاکل شوې ده. د قبایلي دلو خلک غوښتنه کوي مرکزي حکومت دې هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګړېدو پر مهال یې ورسره کړې وي. قبایلي مشران له نگران حکومت غواړي چې راتلونکي بجټ کې دې د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. د موضوع تفصیل شبیر جان نور.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمه او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي. ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رستو کول شي. سورج وړاندې مرکزی حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 550 روپۍ ایښو دی. د قبایلي ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزی او نه صوبای حکومتونو دوی لخ خپل مالی حقونه ورکړي. کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوې وي. د شمالي وزیرستان نه په خواني د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوای دی د هغه ورځې نه اوسه پورې چې کومه واده شوې و 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به سلر بار کال ورکول کیږي. لاس کالا او ان ایف سی اوارډ به کیږي. پاګه کې به هم دوی ته پیسې ورکول کیږي. نو په دې کې هر کال په اولانی کال لاس ربر اغلی دی بیا درویش بیا سلرویش بیا پینزویش په 15 تربانه زیاته نه دی راکړی. واغام ډیر په غیر ضروری او په بځای کارونو لګیدلی دی. دا سه بیا د ار ڈی پی چې کما وا سلرویش تربا سالانه وا واغام دوی بچ ډبل کوو به خو سه پر ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کی ابراهيم شنواري وای چې کم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ با قبایلی ضلعو ته ترلس وکال ورکو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پر عمل کیږي.
هغه پلان زګومان کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت ته که صوبایي حکومت ته هغه پدې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړي چې دا 100 ارب روپے به مونږ خامخا قبایلی علاقو یا پرمختیا د لپاره ورکو. یا دا د چې ترجیحات څه دي مونږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلې چې آیا په ترجیحاتو کې د دغه علاقو بیا ودانې ده، آیا هلته صحت اسانتیا ورکول دي، آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا هلته د مدورفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره، او دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټول قبایلي ضلع له پامه غورځولي، نو ځکه دوی د خیبر پختونخوا موجوده څارونکو یعنې ګران حکومت ته هم هیڅ تما نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکن هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترقی لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم پن لوکیټ شوی دی نو هغه هم بل ځای کې لګېدلی دی او په قبایلو نه دی لګېدلی. مونږ دا خواهش دی زمونږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقی لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقی وکړي. نو مونږ دا امید لرو چې د را روان بجټ کې دی د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې بابله مو د خیبر پختونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل، د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل، او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانه مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړې خو دوی خبره ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي او دونکو ورجو رګجو ته په ورګجو کې د سکرو په کان کې د ګیرو مزدورانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د یادی ضلع مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي ژغورونکو عمله په کار بوخته ده خو د بارانونو له وجې کار اغېزمن شوی ده. د جون په 14مه د برا ورګجو په خادیزو سیمه کې د باران اوبه په یو کان ورننوتی او هلته درې مزدوران بند پاتې شوي دي. نور حال د ممتاز بنګش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه او رګجو کې د کویلی په کان کې رلندې شوی مزدورانو د ژغورنې عملیات درې ورځې هم روان دي. پیخه د جون په 14مه بره او رګجو خدیزو سیمه سره نږدې په یو کان کې رمخته شوی و. د ځای پولیسو ویان محمد موسی د پیخه پخلی کړي وو او مشال ریډیو ته ویلي ول په کان کې رلندې شوی مزدوران د شنګلی ضلع سره تعلق لري. د رګجو ضلع ډیپټي کمشنر طیب عبدالله د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویلي کان کې رلندې شوی مزدورانو ژغورنې عملیاتو کې د ژغورنې ډلو په شمول یو نیم سلونه زیات کسان شریک دي.
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي، دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شیفټونو کې 20 کسانو په شیفټ کې کار کوي، او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي، او یو بل ډیپارټمنټ ته هغه ته وایي سپیشلایزډ ماين ریسکیو، دا چیف انسپکټریټ اف ماينز سروي. نو دا غي سپیشل ټیم راغله دي د جلوزیه پېښور نه، نو اغي هم موجود دي.
نو موري زیاته کړې چې بیا بیا باران لوجه د ژغورنې ډلې د مشکلاتو سره مخ دي، خو رلاندې شوی مزدورانو د کان نه رسیدو پورې به عملیات دوام لري.
د دې چې کوم کسان ختی دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې دي، لکه ماین چې شروع شي دا غي نه لاندې 300 فوټ کې دا، او دا اوبر اغلی وو بو سره، مطلب دا چې یو فلاش فلډ غونته راغلی وو د اوبو تندر ورته نه وي هغه سره پکې شګې عمر راغلی دي. اوس هم دا 50 فیټ شګه هغه پاتې ده کوم اوبو سره راغلی وه. نو هغه کې دا ده چې دا نن پکې نور باران هم وشو، نو هغه باران چې پکې وشي نو بیا پکې مزدوران دن نه ځکه کار نشي کولای چې هغه پکې بیا ډوبي.
په اړه د جون په 15مه د قانونو انسپکټر رحمداد د پیښې په ځای رسنیو ته ویلي د ژغورنې عملیات په خطو روان دي. عملیاتو کې د مرستندوی ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه په شمول د جلوزی، هنګو او د دره ادم خیلو د ژغورنې ډلې برخه اخلي. ولې دا یو تخنیکی کار دی ځکه دوی دا نشي ویلي چې عملیات به نور څومره وخت واخلي.
پدې کانه کسان شپه په خپل راو ده، مطلب هغه سیف پیسې سره کوم دې اسکیپ شو پدې کسان کته ټریپ دا یو د سې ټیکنیکل کار دی چې پدې کې بدا سوچ کوي جلدی باندې کوي چې سیف په طریقې سره وشي، لیټ ته وشي خو سیف طریقې سره نورم بچت شي او چې کوم نه دا کسانو ریکوري موشي. او پدې کې دا ټایم لیمټ دی چې سب دا ته وایي چې فرض کړه دا په 2 غنټې کې کې 3 غنټې کې.
بلخوا کان کیندونکو د اتحادی یو مشر عبدیار د جون په 14مه پیخه د کان انتظامیه او د ټیکیدار بیغوري ګرځولې و او ویلي ول چې د قانونو چیف انسپکټر له طرفه دوی ته ویل شوی ول چې بارانونو کې دی باید په قانونو کې کار ونه کړي. په اړه د قانونو مشر انسپکټر فضل رازق بیگانه وخته مشارې ډیو ته په یو پیغام کې ویلي د ژغورنې عملیات سرته رسیدو وروسته به دوی د پیښې پلټنې شروع کوي او د سرغړوونکو په ضد به کاروي کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، کراچۍ ته ورزو. د کراچۍ د خاروال په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماتې ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د 1/16 په مقابله کې مرتضی وهاب 1/3 رایې ترلاسه کړې او کراچۍ خاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوری کړي دي چې پیپلز ګوند لخوا یې تردید شوی دی. نور حال له کراچۍ نه نیادلی خان راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب 1/3 ووټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن 1/16 ووټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې 2 غړي غیر حاضر وو، چې پکې 1 غړي د پاکستان تحریک انصاف او 1 غړي د تحریک لبیک ټی ایل پی غړي وو چې ووټ یې نه دی اچولی. د پی ټی آی 2 غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلی ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروسته مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند تر څنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے،
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو، د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغو تورونو ولاړ دی. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي، مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو. او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقۍ ګامونه واخستې شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټي سره په سن کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه، چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال له ټاکنې وروسته د یوې خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې 1 تختولې شو غړو پرتلا د خار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منګ بخپل فیصله کوو چې کومه تګلارا خپل کړو.
آج پاکستان کی جمهوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نن د پاکستان په جمهوری تاریخ کې تر ټولو بد ورځ ده. نن پیپلز ګوند په زور په غیر جمهوری طریقه د کراچۍ ښار د خلکو رائے تختولې ده. نن دا تماشا ټولی دنیا وکتله چې دوی په دې ټاکنو کې سمرا درغلی کړي. د سین حکومت د پولیسو په زور د پاکستان تحریک انصاف 1.5 غړي تختولي او د خپل خوخه نتیجه اخستې ده.
کو اغوا کرکه اپنی مرضی کا نتیجه حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر پټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون په 14 تور ورځ مانځي. بل اړخته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په 15 په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو حقستل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیا نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور به هم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلی وي خو جمهوریت به خامخا بیللی وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په منګ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي دا چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
9 مئی کې واقعات کې بعد پوره ملک میں
دی وایي چې د 9 مئی د پیښو وروسته په ټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویانو خپل ګوند پریښو دی. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه 1.5 کړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونې تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال په ټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصي وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلی. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې بنخطو کې 15 کسان ټمپیان شوي هم دي او پولیسو پکې 8 کسان نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته وویل انخطي رستو له هغې پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان مرکزی بینک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو د تیر مالی کال پر تل کمې پیسې لیږلې دي. سٹیٹ بینک د جون پر 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال د جولای نه تر مئی میاشتې په ترسیلات زر کې د تیر مالی کال د همدغه مودې پر تل 12.8% کمې راغلي دي. دا چې په ترسیلات زر کې د کمی وجوهات سدی او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په 12 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سټیټ بینک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مئی میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 24.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو، چې دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالر جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکانا پاکستان ته ورلیګل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته ویل چې ځینې کسان د کورونو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغه لاغه پیسې لیږو. که ډالر مرخي جي کښته کوزي، زمونږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خيجي او روپۍ غوزيږي نو الته کې داغه سره هغه افراد چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضرورت نور هم سیوا کیږي. دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، نو هغوی داسې شته دی ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمېر وجوهات بیانوي. د اقتصادی چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو ایمنسٹی سکیم متعارف شو چې لمخه د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعہ صدا، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم وجدا چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو خستو ته زړه نه خګوي.
تیر شوی یو نیم کال کې موږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایمیج جوړ شو چې د کرپشن د امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم ورسیز پاکستانیو هغه کوم لګوند کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې کوم پولیټیکل انسټیبلټی دا چې دا وو پیسو به داسې نه چاغه ډوبی شي، نو هغه فیر فیکٹر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتل کم شوي. منتلی لیولی هوډ والا خو راتل، کوم چې اډیشنل پیمنټس راتل، اډیشنل پیسے براتے دے انویسٹمنٹ دا پارا گا سلو ڈاؤن شی بیکاز اف پولیٹیکل انسٹیبلٹی
دا کارپوہانو پ فکر دا سیاسی عدم استحکام مانا دا ہواد روان سیاسی حالاتی پ پاکستان کے دا طریقے انصاف حکومت دا تیر کال پ اپریل کے ختم شو عمران خان دا مخالف و گندونو ائتلاف پی ڈی ایم لخوا دا عدم اعتماد تحریک لارے دا وزیر اعظم ل چوکے لری کړل شو دا غیروست عمران خان پ مظاہرو لاس پورے کړ او تر ٹاکل شوی وخت مخ کے دامو انتخابات غوښتنه کوي خو پ عمران خان د نهم می دا واقعاتو سربیره د درغلو یو شمیر کیسونه درج شوی دي اقتصاد پوهان روان حالات ته پاکستان د اقتصاد لپاره خنه بولی مبارک زیب مشال ریډیو ټول چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمې د پاکستان د اقتصاد لپاره پراتلونکو کې خرابې نتیجې لرلی شي
دا ایکسټرنل انفلو سی دی ریمیټنس شکل کې د ایکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې دا درې وانه چې دي هغه کم شي وي نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نورم سیوا شو زمونږ فورن ایکسچینج ریزرو نورم بلاندې راو غرزه دا وړي مینیمم لیول باندې دی او باقي په وجه باندې زمونږ ایکسچینج ریټ باندې ډېر اثرات دی زمونږ روپے چې اگر انسٹیبل اگر تقریبا نیرلی 300 اینڈ پلس باندې چې کوم دی وخت کې اگر ٹریڈنگ کیږي
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیر ارزښت لري حکومت ته د لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړ کړی ده په امارات او سعودي کې اوسیدونکو ډیر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هونډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي په حواله او هونډي کې د بانکي لارو پشان ډیره کاغذي کاروای ته ضرورت نوي اقتصاد پوه او خبريال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل باید پاکستان هغه عملی ګامونه پورته کړي چې پارزي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې اقتصاد ته ګټه ورسیږي
حکومت دا وکړي چې فور اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمال لري ریمیټنس دي لپاره دا حل دی چې ایکسپورت ریمیټنس فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری کایم ایف پروگرام و هم سی اغه یو قسم ارزی ارنجمنټس دی لانګ ټرم یا سستینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ډالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی دا حواله هوند دی ډیسکریج کی پریکټیکل سټپس په کار دی پاکستان ته د دې پار چې مونږ خپل ډالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ ریمیټنسز په ذریعہ فورن ډایرکټ انویسټمنټ په ذریعہ بیا مونږ ته نو قرضہ اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو
دا پاکستان د خزانه وزیر ساګدار د جون په نهم د اقامی اسمبلی په هونډه کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جائیداد اخستو د 2% ټیکس ختمولو وړاندیز کړی دی د دې ترڅنګ د 50,000 ډالرو نه زیاتې پیسې لیکدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل اساق دا ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو په پیښور کې میشته هنرمندانو له حکومت غوښتي په ګورګټای سیمه کې ورته د میوزیک سټریټ یا د موسیقۍ د کوسی په نوم یو کوسه ځانګړي کړي دوی ځینې نورې غوښتنې هم کوي چې پکې د کمروجان او احمد ګل تاج پوشي او له افغانستانه پیښور ته د کړه شو هنرمندانو مالی امداد کول شامل دي په دې اړه نور تفصیل عظمت علی شاله
دا خیبر پختونخوا هنرمندانو پیښور کې د هنر زی یا میوزیک سټریټ جوړولو غوښتنه کړې دا جون په 15 پیښور پریس کلب کې د هنرمندانو اتحادی هنری ټولنې میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت تی ورته په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بیل زی جوړ کړي د اتحادی مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرو حکومتونو ورسره جمنې کړې وي خو تر اوسه یو غوښتنه هم نه ده منل شوې
خو زموږ دلته څلور چې کوم دغه خبرې وي هغه میوزیک حواله سره وي زموږ بیا احمد ګل استاد او کمر جانا په تاجپوشي و ای خبره و بیا چې زموږ ویب سټ او اخیری د افغانستان زموږ موسیقارانو باره کې دا حکومت او تیر حکومت داخله چې موږ کورونو د دې خدغه دغه دی چې سوره دی بلکې خاص د زموږ د آرټ او د فن خلک چې کم دی تاسو به سین آرټ کونسل وګورئ یا نور دغه وګورئ د هیچا دې خبره سره نه اوري او نه چې تورېدلې ده ځکه چې په میوزیک باندې ستا یو روپۍ هم پاکستاني نه لګي کته سبا غواړم سبا خریم ته د میوزیک کولول شي نظام چې په دې دی وخت ناخلی او دا یو تاریخي پروجیکټ دی د کولو کې او د میوزیک د فنکارانو ته ورکړی شي ګورګټی چې کومه ده د دې سره به نه صرف د پیښور بلکې زموږ د ملک بم پر سره خشي
سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته ګڼ شمېر هنرمندانو د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه کړې باید چې حکومت او پولیس ته هنرمندان نه تنګوي او د قانوني اسناد برابر کړي
څنګه چې موږ د افغان موسیقارانو خبرنن اوکړه چې هغه ویت هغه وتر کې هم مسلی دي د سر خطرې هم دي التم زه نشتا نو مطلب داري یو بین الاقوامی قانون سره چې چاته سر خطرې یو هغه مطلب داري ان لیگل طریقه باندې مراغلي خو دی پناہ گزین پر اس قوانین دی منګه د حکومت د مطالبه رو چې یره دا دی یو حساس طبخه دا او دی ته تلتا پاسانه سرا زه ملو شی او د سکیورټی تنظیمات شی.
د خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې ډایرکټر اجمل خان په وینا چې د میوزیک سټریټ د جوړولو په پروژې کار روان کړي او ډیر ضربه په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بیل زی جوړ کړي.
افغان چې کوم راغلي دی لپاره موږ یو اپلای کړی و خو اصل کې دا د انټیریئر او د غی کار دی نو دا به د پېټ ګورنمنت سره ټیک اپ کول پکار دی. ٹھیک ده او د میوزیک سټریټ چې کوم په دې زموږ کار روانه مې وچ د میوزیک سټریټ دې موږ سره ارینجمنټ وکړو.
دا هنرمندانو په وینا چې د افغانستان نه کډه شوي سندرغاړي او موسیقاران د هنري کار نه لرلو له امله د اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ سات کې 12 نیمې بجې وشوي په خیبر پختونخوا کې او د خبرونو لنډیز د نجیب امیر نه.
بحیرہ عرب پورته شوی سمندری طوفان د هند د گجرات ریاست ساحلی سیمو ته رسیدلی، خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې دا غوی لوري ته د بې پر جای په نوم د دې طوفان زور نور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیری رحمان ویلي د طوفان رفتار ورو کم شوی دی، خو مرکز کې دننه د تیزو بادونو بخاراتو شدت برقرار دی. د بر او رګزو په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د وستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا مزدوران چې شمېرې درې دی د جون په 14مه کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي. د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو د موجوده بایو دم ګړې ته د پر ځای ساتلو اعلان کړی. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار پرون په یوه خبري غونډه کې ویل حکومت پریکړه کړې چې د پټرول او ډیزل اوسنۍ بیې به د جون تر 30مې نیټې پورې نه بدلوي او پر خپل ځای به یې پرېږدي. د سره سړیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یادې ادارې وړمه ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافائل ګراسی ویلي د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې موجود اټومي پاور پلانټ یا بټۍ وضعیت د کاکوف کاوبو بند د تباهۍ له وجې جدي دی، خو د نوموړي په وینا د وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر نیول کېږي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، د خبرونو لنډیز مو د نجیب امیر نه اوریدو. اوس د خبرونې طرف ته راځو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د مومندو د انبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغوی په سیمه کې د نادر یا د شناختي کارډونو دفتر پرانیزي او یادې هم ورته ګرځنده ګاډي ور واستوي. دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختي کارډونو د جوړولو لپاره یک غونډه ته ورځي. مشال لیډیو پر دې اړه هڅه وکړه، د حکومتي چارواکو دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. د سیمې یو چارواکي په تیرو ورځو کې ویلي وو د خلکو ستونزې معلومی دی او ډیر ژر به د امبار په حدو کورونو سیمه کې یو دفتر پرانستل شي. نور حال لشانه واسترګزینه
د امبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارډونو دفتر پرانستل شي. امبار د یو کورنه د نادره دفتر څخه اتیا کیلومتر لري او غریزه سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لک تر لک درې غنټه سفر کوي نو هله یو کورن دفتر ته ورسی. دا امبار وسیدونکو سماجی کارکونکو مقصود خان مشال رډو ته وای د شناختی کارډونو دفتر مانا نادرا د نشوالي د وجه د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چې انت زمون ځنی زنانه د سیچا بیماری زنانه او ته ډیر زیات تکلیف دي، بل انت وسنه سبب لري ولې سیکټیانو خبره ده نو انت کله سیکوین کله نور د غنی نو مونږ ته 500 روپو پرم بي چې کوم ده کنه مونږ ته پواته زره دي غریب ولسته تمام شي. نو زمونږ د حکومت لپاره زور د مطالبه کو چې مونږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي، ځکه چې مونږ نه په پاوته کې کار جوړی نه له پنور ځای نه کې جوړی. مونږ ته د نادرغه وین غاړم ناراضي ځکه چې بنور تحصیلونو کې ګرځل ته نادرایم شته ارتي اول ته ګرځي کور په کور او دلته نه
د شماریاتو د ادارې لخوا د انبار آبادی د اوی او زر زیاته خودل شوی. دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادرا محکمې موبایل خدمات مانا ګاډې بورته او هغه هم د ولس په خبره چې دا ډیره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یکون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د انبار وسیدونکو دی. مشاهده لري وایي
دلته خلق د فرنګي د فارا د اشنتی کار د جوړولو لپاره غلنۍ ته یو کوون ته تشریف وړي او ولته جي نو د عام چې کم سینایسي جوړیږي یا فرنګي جوړیږي نو دا غي کم نارمل فیس 750 روپۍ د اشنتی کار د 50 روپۍ د فرنګي دي او د دې جي عوام د دې جي باشندگان چې کله فرنګي جوړي نو 3-4000 روپۍ هغه فرنګي هغه خرچه راځي د غرم اشنتی کار باندې 5000 روپۍ خرچه راځي
د امبار یو بل اوسیدونکو سعد الدین مشهد رډ ته وویل د دوی سیمه کې ځمکه هم ډیر دي سرکاري ودانې هم پکې شته کنادرا غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکول شي د زیاته کړه که په تیار ودانې یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم رستې کولو ته هم تیار دي
زمنګا زنانا مشران سپینګری ځوانان چې کله د کار جوړول د پر سهار حقته یې کغون تلاړ شي راغوی د ماسپخیم مازیګر پورې انتظار وکي او دا غوی هغه کار ونی شي اکاډی جوړنی شي او واپس راشي دا سیس مونږ یو کار جوړول د پاره سلور 15 چکر وهل اپغاړې دا سی د لزر نه ونی سا ته 40000 پورې مونږ په یو کار شنه خدي کار په جوړول مینه خرچه راځي
آیا په امبار کې بد نادر دفتر یا د نادر کوم ګاډې مقرره شي چې د خلکو ستونزې ورسره هوار شي مشهد رډو هم دا پښتنه د کمشنرې انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه جواب نشو ملاو البته پښپغم جون د کوز محمدو د اسسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې ویل کلی ډیپټی کمشنر مومن پامبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منځوري ورکړی دا او په لنډ ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر د بار حکم ځای هم وټاکل شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او لیدونکو په ملکن ډیویژن کې د نا رجسٹر شو گاډو چې ورته نان کسٹم پیډ هم وای مالکان وای حکومت دا دل په بجټ کې د هغوی لپاره څه قسمه رعایت نه دی ورکړي دوی وای تمې لرلا چې د هغوی گاډي به په رعایتي ټیکس سره رجسٹر شي نو خدا سي نه دي شوی په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار نیاز احمد خان
د سواد قمبر په جرنلی سړک د گاډو خرڅون کې د بارګین مالک جان پرویز اور پیکاکی وای چې د 1300 میاشتو راهسه د موټرو خرڅولو کاروبار په ټپه ولاړ دی ځکه چې سخت کال د مرکزی حکومت بچت نه تموا چې ملکن ډیویژن کې په لکونو گاډو ته ريجستر کول لپاره سکیم ورکړي او دغه گاډي بعد د مرک په نور برخو کې چلول آزاد شي
اپوا جوړ کړ شهر په 2000 کې اسکی کسٹم لګی نو په خلکو گاډي دومره ګران کړل چې د حد نه زیات ګران شو وسو کې ارزان ورکې نه او ګران خلک لري نه خلک دغه شانتي بس مزدوري نشته خرچې ډیر زیات دي
سونه پیسې دي کوم په انوستري
سونه 1000 روپۍ انوست کړی دي باغې کې مطلب دا دی چې وکیلان دي ډاکټران دي پولیس والے دي کارخانه دار دي ار سړی بس گاډي اغستی ولړ دم پخپل باندې اغستی ولړ دی او صدغه دې سه د خرص دغه نشته
د ملکن چکدری 50 کلن سید غلام اکبر بچا چې د 1300 کالو راسه د موټرو خرصولو روزګار کوي وای چې په ملک کې گرانی او بیا د روپۍ په قیمت کې کمی لوجه روزګار خراب شوی دی تیلو گرانی سره هم موټرې ولړ دي
دا کوم ماډل دی
دا 2003-4 ماډل
دی هغې روپۍ سو دي
نه
حالت بارګین 50 کال مو شو په دې فیلډ کې کنه په دې کې زما سره دلته پته چې د ټوله کمزوره ګاړه په دې بارګین کې زما سره شته په کې نه چوت ګاړه په کې نشته زیاده شلو لکه لاسو خو دا چې سب کتاب ملکن ډیویژن کې سوچو کې ټول دا پیسې چې سونه دا انویسټمنټ د خلکو کړه د په دې جاپان او کابل او ګاړه کړه دا ټول پیسې دوبه ته ته جاپان ته ته له جرمني او ارتش ته 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 دلته صرف دا ټیم مون ته پروت دی لکه مون ته د سوق نشته دا قوت خرید چې د غړې والی غړې په پیسو هغه سر صرف دوړو پیسې نشته چې د دکاندار نه اوړو والی موټر بده پیسې والی
د شنګلې چې کیسر رحمان سبحانی چې د محکمې تعلیم نه ریټایر دی او د 1300 کالو راهسي غیر ريجستره موټر ګرځوي وای چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون نشته هوکال 2013 کې حکومت د گاډو ريجستره کول لپاره یو سکیم ورکړو چې پکې په لکونو گاډي ريجستره شي ول او ځای خلکو ته سہولت راغې
لکه اوس فرض کړئ ته ایکس گاډه ما سره ده
هغه 10 12 لاکھ روپے ماته پروته دي او دا چې کسٹم پیډي کته په پیښور او په سټریټ ایریا کې نو د دې قیمت کم از کم 25 30 لاکھ روپے دي نیمه نه زیات دغه دي خو زمونږ د حکومت ته دا یو ریکوست دی دا چونکه د زلزلې ځپلې د طالبانو وهلې د سیلابونو وهلې علاقې دي ډېر غربت دی دلته نو کو فرض کا دی هغه یو پیرا امنیسټي سکیم ورکړی و هغې کې خلکو ته پوره فایده حاصله شوه نو دا به د حکومت د ریوینیو هم په زرګونو روپۍ دې کې داخلي شي او د خلکو ته هم یو سهولت به ملو شي
د ملکن ډیویژن موټرو ټیکس اغستون کې او رجسٹر کون کې ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر درې نیم لکه نه زیات غیر رجسٹر ګاډي دي چې ورته حکومت ناقانونی وای او د سیمې ته سمګل شوی خو ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون نشته ځکه چلی دی شي دی وای دغه رجسٹر کول لپاره به مرکزی حکومت خصوصي قانون جوړوي بلخو مرکزی حکومت د یو کال لپاره ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو ته د ټیکس نور کولو رعایت ورکړی چې ورسره د ګاډي د جون کال 2024 پورې چلی دی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ لدی سره به د مشال ریډیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ټکنالوژي د ترقۍ باوجود د پیښور په موسازي سیمه کې ل پیډیو راهسي د کولالۍ کسب لا هم روان دی ځای خلک وایي دا کسب ورته د پلار نیکونه پاتې دی په یاد سیمه کې مېرمنې او ماشومان هم د خټو نه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد یاد کړی ته ورغلی دی او دا راپور مو ترالې کړی
د پیښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتره لري درې کلی د کولالانو کلو په نامه مشهور دي په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاور لوخي جوړول کیږي دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوخو په خولو بټي لیدل شي په یاد ځکه چې خلک په کوم عمرې کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاور لوخي جوړوي کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي
رجیدا درې دغه کلی دي یو زرخانه ده یو مسیزو ده او یو سوریز بیان دی نو د کې کم اس کم چې نینې نو دغه درې سالور سو کورونه دي او بس لوی واړه لګي او د خپل کې سب کې د لشل لپه پکې بس غټي د حلال رزق دي
کولالان د سحر نه تر ماځیګره پوری کار کوي اول خاور صفا کوي بیا یې په خپواغږي د لرګي په جوړ ماشين لوخي جوړوي او بیا یې په بټي کې پخوي
نو مې جی مصر خان دي خاور راشي جی دا خاور چې مونږه خورک نورته هغه کې کوم غټه لوټه یغه وټاکو مې دې کو خو برابر بیا چاڼ کو را غټه ورته ماس کې وچو مې دا ته غاړه ته دګو جی بیا غو بګو چې کله وبش یې غي باندې بیا شګه چاڼ کو ولا شګه په دا پاسه وچو جی بیا جی دا ماشين ورته دګو بیا پني ماشين باندې وچو دا ماشين خټه وباسي بیا جی ماشين ته وچو خړه غملو د بار کنه بس بیا غملي جوړو د خیر سو یو ډیزاین سو بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړوي بس هغه سي جوړي
دا په خول وروسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلای سي زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي لمشال رادیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو افغانستان ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو د پاسپورت اخیستلو بچارو کې لزن څخه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې تر پخوا یې په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې رامخته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایي نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلې نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د برېښنایي نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسیدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډیږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسیدونکي دین محمد او زیورامان وایي
پاسپورت جوړ دیو ته مور سره راوستې دا پاسپورت جوړ کړم او اوس بایومیټرک لپاره انتظار کوم او نور ګڼه ګڼه ډېره ده.
دا پروسه به چې دې لپاره کارکوونکي زیات شي کارمندان زیات شي دا پروسه چټکه شي. زما درې ورځې دې دلته راورسېږم بس ورځ تېره کړم بېرته راته ووایي او رسمیت ختم شو نور نه کېږي بېرته لاړ شو ورځ هم تېره کړو تکلیف هم تېر کړو.
خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پخوا پر تلې په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته غنې اسانتیاوي برابرۍ کړې دي. د یاد ریاست امیر ازبولا قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتواله راغلي دي. نو موږ وړاندې وایي
خود د میاشتې لسمې نیټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هیوادوالو ته توزیع کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,340,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي دي. د هرې ورځې په اوږدو کې هیوادوالو ته مخکې 15 سهم وزمن خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هیوادوالو ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توزیع.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورستر بلی مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي ترڅنګ دي په یاد اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیلونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د روغتیا، برېښنا، سړکونو، کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوي برابرې شي. یا د سیمې په تیرو 2 لسیزو کې د خوست له نام نیو سیمو بلل کېده د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل.
د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیل اوسیدونکو د روغتیا، څښاک پاک اوبو، برېښنا او نورو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم زنخیل له خوست ښار څخه ډېر واټن نه لري خو په تېرو 2 لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د زنخیل اوسیدونکو مولوي محمد عایل مشال راډیو ته وویل
بس خو می زنه خلک کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه دغه برق په برخه کې، او نه دغه ویلې هغه په کې دغه می ډېر سیمې دي چې کاکو بنل لري، سیمې می کای نه لري، زړې نه لري، سره سره جګ کله نه لري، سوی نه لري، دفتر ته خجری می نه لري، دستر خجری می چوتای دغه یو پرځ کې یو 15 جمعه یو 15 کلی دی.
دا زنه خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکار دي او ډیر وخت وزګار تیریږي. د یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر دولدین الفات وویل
تعلیم زمینه برابر شي تی دوی ته باید کار پیدا شي او د سپورت په برخه کې باید ته د سره کومک وشي ځکه دا ځوانان د ځوانان په دغه برخه کې کچیرته وحسول شي د افغانستان لپاره او راتلونکو لپاره د ټولو په ګټه وي.
روغتیایی خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم د هغوی د ژوند له مهمو اړتیاو څخه ده. د سیمې یو روغتیا پال محمد عظیم عظیمی وایي
دا چې د سیمې د اوسیدونکو شمیر د نشپې تو زرونه زیات دی، دا کلینیکونه چې د زموږ د سیمې خلکو روغتیایی غوښتنو ته ځواب نشي ویلای. دلته شپې مله چې مریض پیدا شي هغه چې ښار ته رسیږي په لار کې نر مشکلات سره مخامخ کیږي، کیدای شي مړ شي ځکه ښار نه دغه سیمه ډېره لرې ده. د مکسر هدي کلی بیخي ډېر لرې دی، تقریبا پکتیا ولایت سره لګېدلې دي. د نیم کلی
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروز ګل وایي
خبرې سستمینه جدي ډېر بکوره دي ځکه چې میسا هډره لره دو د مرکزی صحنه نر اول ته کوم خبرتي غو به سیستم بالکل ختم دی او د غرو سره په اند چنه کار کوي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایي ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د زنخیر د اوسیدونکو ستن زمینی او وایي په اول ګام کې به د زنخیر په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تیر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
دې ډېر نفوس چې دای په دغه د شنبود په دره کې دی، نه دا دره کې میګن شروز کوشش کو چې دغه ته د یو کلینیک منظر کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی دا به ان شروز پاینده کې کیږي. دغه نه در شکور کلینیک بو ډی ایچ کیږي د شنبود په نوم چې دای دا به ان شروز سی سی کیږي.
د خو سیوبل چارواکی محمد انور دین پرور وای زینخي رسیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوی خو د ځای کې بیکاری لمخ کې پاتستون زده. دی ادوانی ورده د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې خیرو سیمه هم په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمه وه چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس درته د ټپی پاړه باندې چې په پښتو ادب کې د ټپی سر زخ ده په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور تفصیلی جوړ کړی دی، راځي تاسو ته وړاندې کوو.
دلی ونی اجت پرشو یا پلا رزی پکانو ولی زیارتنا ولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تخ پسرا چا تا پغال د غربت اچے ہارنا
کہ یو لور تا پبرا او لر پختونخوا کی پسلگونو ادبی ټولنی د پختو ادب د پیاوړتیا لپاره په فعالیت بوختی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي. دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل، قربان ملنګ، عاصم پختون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي.
هاغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې دي شینا هاي هاي شینا
خلق بوای دویاران دی جانان پما پسی ټوپکی ګرځوینا هو ګرځوینا.
ټپا یا لنډۍ د پښتو داسې ولسی شاعري ده چې شاعر معلوم نه دی او په هر دور کې پری اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند ژواک، دودونه، روایات، غم، خادۍ او په ځانګړې توګه د میرمنو محرومیتونه په ډاګه سرګند شوي دي. خدا چې د پښتو ټپو یا لنډیو څخه د پښتو شاعري څومره اغېزمنه شوي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون وایي د پښتو لنډیو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول پښتو شعر اغېزمن شوی او زیاتوي چې له همدې عمله د پښتو شعر ښکلې شوی دی.
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند ورکړ، دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپي اغېز نغښتی دی. ټپه زموږ ژوند دی، ټپه زموږ چاپېریال دی، ټپه زموږ ژبه ده. هغه ترکیبونه هغه تلمیحات هغه استعارات هغه تشبیهات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي هغه موږ سره په شعور کې ناست دي. دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول ده. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی، موسیقیت موږ زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته د موږ ته د شعر ویلو ژبه رازده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي د پښتو شعر پرې ښکلی کېږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېرې زرینې کړکۍ هم پرانستې دي. یوه لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپین سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه سایل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستي مې دي. خو دا داسې نه ده چې سایل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی وي چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی: وایي نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو اورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماوي کتور اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یا ګډې وډې دي چې پر دیوال باندې چپیا کې. د لنډۍ داسې ده: وایي نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله چپیا کې ګډې وډې ږدما.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغیزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما د ټپې نه زیږېدلي، اغیز یې په ښکاري سروکي دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي، چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او مانوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مالک لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخل یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تله مالکه، چې په مالت دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغېز: ته د سیند پورې زه راهورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تاسو اوس وګورې په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمېږ او پټ خبرې گم چې مثال در کوینا در کوینا پما دی ور د مکتب بن کړو پتا دی بن شید جنت ات ورونا هو ات ورونا ید مرګ او ژوند سپت لگی نن می پدوالا مخا خل کړه.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس د اختیار ګل په غږ باندې دا ټپې تاسو ته ډالې او راتلونکو خبرونو ته بیا راشو.
زرکی کرا تو گور دسرو زر بشما سوک می دیدنا پسی رنگی چام مرگی لسدکی نیولی دینا مور دا تور سادر میرا کا جمیش پدا زبی بی سے دل زما تنخواہ دزا سرس زندگی تیروں دا چی بیار زندگی تیروں سنا کلارا زندگی تیروں دا چی بیار زندگی تیروں